قسمت ساروان پیشکش میکنه. ساروان صاحب سلام.
ډیر مننه تاسو هم ستړي مشه او امید مرزبان قدر من اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. اته بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان بیلابیل راپورونه لرو چې په سر کې به وبرې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو د حل کولو لپاره د طالبانو هلې ځلې ناکامې شوې دي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه وبرې چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره پر قوانینو کار روان دی. د هلمند د والي ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنګټن د روسیې لخوا سوریې ته د تکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ سوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستانه هم په زرګونه کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمي بلخي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با
اختطاف دوی دغه قوانین د تصویب په حال کې دی. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي قانون نومیږي. دولت له قانوني اقتصادي او امنیتي لارو چارو هڅه کوي داسې زمینه برابر کړي چې له افغانستان د انساني قاچاق مخنیوي وسی. هیله من یو د دولت کار نتیجه ورکړي او د کډوالۍ کچه راټیټه سي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر د غرض د کورونی بيزایسو د ستونزو د حل لپاره د وی کمیټې د جوړیدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه خړې دي. سید حسین عالمي بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغه بيزایسو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند والی ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تازه دم افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي دي.
خاص په هغه ځای کې تللي دي رسېدلي دي. فعلا هغه کوم کم ځایونو کې چې اکادمیشني شوي وو هغه د درې پوستې چې هغه کې اکادمیشني شوي دي که د افغان امنیتي ځواکونو فعلا په خپل لول کې کړي او فعلا په هغه ځای کې خاص په هغه لخوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو ته به وکړي افغان امنیتي ځواکونه تقریبا د لس شاوخوا کې ټپیان لري.
د هلمند والی ویاند هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د ناملۍ له کبله د کجکي ولسوالۍ د برښنا د تولید له فابریکې بهرني انجینران وتلي وي. تر دې مخکې د هلمند والی ویلي وه چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د هلمند چارواکو د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دغه غړي په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي وه. د ده په خبره په دغو 15 وژل سوو کې د دې ټلې یو ځایي قمندان بختیار هم شامل دی. د مشرقیوال په خبره دغه عملیات به تر ډېر مودې پورې روان وي. په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدو په افغانستان کې اندېښنې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو مدني فعالانو فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جان اقا لوکوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بن جامع جومات کې ترسره سول. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مراسمو ته په خپلو خبرو کې ویل چې ښاغلی لوکوزي د نورو ژورنالیستیکي فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په څپو کې یا د رمواج ازادۍ پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د چیرته د امواج ازادي او د ازادۍ په څپو کې کومه برنامه به کې توله دوه ساعته برنامه د اهل خبره او خلکو سره به د افغانستان په معضلاتو خبرې کولې. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې کوي د یو حل مناسبه لاره لټوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جان اقا لوکوزي د تیرې سهشنبې په شپه د اتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان ناروغۍ له کبله ساور کړه او مړی د جمعې په ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه پر مړینه ګڼو نورو سازمانونو ادارو چارواکو بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د لغمان والی عبدالجبار نعیمي پرون د دې پروژې د پرانیستنو په مناسبت جوړو سو مراسم ته ویل چې پر دې پروژې 18 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
په مجموع کې 1300 کورنۍ د برښنا د نعمت څخه برخمن شول. شاوخوا 18 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت راغل. په لنډ وخت کې به انشاءالله په لغمان کې په مرکز ولسوالۍ کې د 1200 کورنۍ نور دپاره هم د برښنا څراغ ورته رسېږي.
په لغمان کې د 1300 کورنۍ ته د برښنا د رسولو د پروژې لګښت د افغانستان برښنا شرکت ورکړی دی. د لغمان قومي مشرانو د برښنا د بشپړې سوې پروژې هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې نورې کورنۍ به هم د برښنا له نعمت نه برخمنې سي. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری پرون ویل واشنگتن د روسیې لخوا سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کنفرانس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روسیې جټ الوتکې د امریکا متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړم ورځ څو ساعت وروسته له هغې لشمیر جنګي جټ الوتکې د سوریې یوې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو تر یوه کال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون ویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. خو واشنگتن اندېښنه لري چې روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریه کورنۍ جګړه وغځوي. او وروستی خبر دا چې په قزاقستان کې چارواکو پرون وویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر ایمان قلی تاسماګوم بیتوف پرون اوکتاو سیمې ته چې وړ مورز دغه پېښه پکې سوې وه سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالي وایي د دغو سرتیرو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغو سرتیرو د ډوبېدو علت د تمریناتو پر مهال تېروتنه ښودل سوې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:00 شوې. تاسې زموږ شخص له آزادۍ رادیو اوري. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبري ناکام شوې. پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین پر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره.
و سوالو طالبانو د کنړ د چپی درې ښوونځي بند کړی دي.
طالبان وایي دا بند روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو. دا تعلیمي دغه موږ بند کړی دي.
د فرا ولایت د بندري بازارګي د دوکاندارانو د اعتصاب په دود دوکانونه بند کړی.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شي د بندولو سره د حکومت تاوان دی.
دا یو شمیر نور راپورونه تر اتنی مو بچو پوری وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه د سهار له 8:00 د ماښام تر 8:00 دوام کوي. وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12:15 نیوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ. دیشي د وسلوالو طالبانو د نوي مشره او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامي شوي او د غټله شای پر دوو برخو وویشل شي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. کارپوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامې شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیلیدونکي دي. خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. ریوټرز اجانس لیکي د طالبانو ترمنز د درز ایجاد شاید د وسلولو طالبانو او افغان حکومت ترمنز د سولې خبرې حمله ځند او خند سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي، د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته، یو وخت به اخلي، ولې د دې دا معنی نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي، افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
پورستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږدي چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
و مریدل چې د وسلوالو طالبانو د نوی مشر او ناراضي قبندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او شاید دا ډله په دوه برخو وبېشل شي. کاربوهان وایي لدې سره شاید د سولې هغه خبري ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي دي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. تاسو کولی شئ چې ټلیفون را وکړئ او یا هم د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام را واستوئ. څو اوریدونکو چې له موضوع سره تقریبا په ارتباط کې پیغامونه راستولي، یو هم عبدالاکبر سادات دی. دی وی طالبان اوس هم نه پوهیږي چې آیس آی د دوی بادار او په عین حال کې دشمن دی. د دوی رهبر مړو خو دوی ترې خبر نه وو. استاد یاسر چا وواژه، برادر چا بندې کړ، اوس هم دوی نه پوهیږي چې که د پاکستان په ګټه کار ونه کړي نو له منځه به یوسي. امین ځلان له اروزګان ولایت لیکلي، پاکستان چې کومې ژمنې کوي ګویا موږ طالبان سولې ته حاضره وو، دا تشې وعدې دي. افغان حکومت ته پکار ده چې نورې لارې چارې ولټوي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی چې د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې زیات وخت د داعش په لاس کې دی. دا ډله خلک نه پرېږدي چې خپلو کورونو ته واپس راشي. د خلکو کورونو کې داعش کورونه پراته دي. جنسي تیری کوي. دولت او خارجان ولې زموږ غم نه کوي؟ د خلکو عزت او عفت خو د داعش له لوري لوټ شو. پولیس وژني، اردو وژني، ملکی خلک وژني. په کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو سرونه د چرګانو په پنجره یا قفس کې ایښي وو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه به د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. ټپی پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د پایپلاین د پروژې نوم دی. داود شاه سبا خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی د ټپی پروژې په اړه مهم موافقو ته رسیدلی دی. له بلې خوا د مالی وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله وایي چې د افغان پلاوی په دې سفر کې له ترکمن چارواکو سره د ټپی پروژې ترڅنګ په نورو مسلو هم خبرې کړي دي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واورئ.
ټپی پروژه چې د سیمې په کچه له سترو پروژو شمیرل کېږي، عملي کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلي سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبې په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، وویل چې د ټپی پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبرو وروسته نتیجه دا وه چې انشاءالله د ټپی پروژې عملي کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل سي. کوم اندېښنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مطرح سول او حل سوي دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کار کارګر ترینینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټپی په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دویمو لسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په دریمو لسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب ګاز رسیږي. د ټپی پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت ویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې له مخې د ترکمنستان ګاز په یوه نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالی وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټپی پروژې پلي کېدل هغه مسایل و چې په اشخاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسیدلي دي. اکلیل حکیمي وویل ټاکل شوی چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
ټاکل سوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل سوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر به په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
و مریدل چې د افغانستان لاره د ترکمنستان د ګازو په پایپلاین عملاً کار پیلی شي. د اقتصادي چارو کتون کې د افغان او ترکمن چارواکو وروستي سفرونه او خبری اتری هیله بخشون کی گنی او وای چی د ټپی پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمیر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختمې شي. خو دوی په عین حال کې ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت حقوق نه استفاده کوي، او بیا د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډیر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډیر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره، بلکې د بلې منطقې لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډیر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د یعنی کال په پای کې شروع شي او ډیر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسئله ډیر مهم ده لی بیل امنیت نه هیڅ پروژه په افغانستان کې نشي عملی کېدای نو په دې مسئله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین الملل تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو دپاره امنیت ترمنځ جوړ شي او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډیر مهم دی چې په دې مسئله کې همکاری وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي او د خپل د ګټې ساتلو لپاره ډیر باید دقت وکړي چې داسې لوی پروژې چې بینالمللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې ساتلو لپاره د حقوقي مسایل په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د ټپی پروژې په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د پخواني وزیر امین فرهنګ مرکه له ازادي راډیو واورېده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له یوې قوي جنډا سره ګډون کوي. په دې اړه هم د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې راپور لرو. خو اوس فراه ته ځو. د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې سوداګرو له دوو ورځو راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او دوی ځوروي. خو د فراه ولایتي چارواکي د سوداګرو دا اداره دوي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د فراه ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فراهی بندر بازارچه وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار یې دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فراهی سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه یې حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه د یو اتحادیې بله د ایران ته سند اخلي د چې زه نه پېژنم په نامه د اجرامه درېم دی کال چې درېم دی دا خلک راغلي بیا پر موټرو باندې ټاکس بله چې درې زره افغانۍ دغه اوس خدمات
له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا رئیس فرید بختار هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پامونه شي نو هر ورځ دولت هوایي تام په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابو نصر بازارچه اجاره زخا د ملوش تاییده و چی بنده ده ده ورزی پا میلیونه و افغانی ده ده بازارچه ده بنده ولی سر از مورده حکومت توان ده.
په همدې حال کې بیا د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې مخته شوی دی مرز دی غوی په ټیکه کې ځنه ورکوم مرز کې به نظم راځي نوبت به راځي دلته به فرایی ته وردګي ته قنداري ته شمالي وال ته هراتي ته د افغانستان سی څوک غواړي له دې مرز نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به
فراه ولایت د ایران یو سره د شیخ ابو نصر فراهی یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګر استو کې پر همدې لار واردېږي.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات ښوونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر ښوونځي کاملا بند کړي دي. په سیمه کې پراته وسلوال بیا وایي چې حکومت یو ښوونکی نیولی او دوی د همدې کار په ځواب کې مکتبونه بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپیدری ولسوالی اوسیدونکي او زدکونکي شکایت کوي چې لتیری یوی ونی وسلوالو طالبانو د زدکونکو او خونکو په وړاندې خونځي تړلې دي او په ولسوالی کې د تعلیم مخنی ولیده.
د چپیدری ولسوالی د ګلسلک د کلی نوخ واو سوري غاړه ده او تعالی ګړنګل بولک غونډي وچناو او جایکندا دا و مکتبونه چې په لحال بندي کنه طالبان وجدا بندي روزنه مګنه منه خپل ځان ته حکومت دی کنه وجرور دا موږ نه منو دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي نه بچنه کوي راځي نه به خلک راځي.
د چپیداری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وای یو ونه کیږي چې د ښوونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ور په غاړه دی. که چیرته ښوونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زموږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم، ولې چې زموږ درسونه تیریږي بس او دغه ځای کې پام زموږ امتحان نه را روان دي، بیا موږ دیک څه ولي؟ په دې چې موږ درس نه دی ویلی، موږ نه سوال امتحان اخلو، موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسله والو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو دپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماشومان چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. که په دې باندې خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زموږ ماشومان به بېسواده پاتې شي. ډېر خپه زموږ ماشومانان بېسواده پاتې کېږي، بې کسب پاتې کېږي، غلا کوي، شوکه کوي، او دا زموږ لپاره ډېره خفقان خبره ده چې دا کار کوي. موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زموږ ماشومانان په درس وي. او دغه
زه دا غواړم کنه چې زموږ د تعلیم څه ګناه کړل چې زموږ مکتبونه تړل شوي، زه دا غواړم زر زر زموږ مکتبونه خلاص شي.
خلک وایي وسله والو طالبانو ځکه ښوونځي تړلي چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپله هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولی چې د چپې درې په جګړه کې د حکومت خلاف برخه اخیستې وه.
دا طالبانو باندې دا چا په مسلمان شي موږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده. یو طالب د هغه ورور نیولی شوی دی، زه هغه وایم زه به دا ټول مکتبونه بند کړم زما ورور به را خلاص کړي، او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړي مکتبونه به خلاص شي، او که زما ورور را خلاص نه کړي مکتبونه نه خلاص شي. ولس پکې څه نشي ویلی، ولس پکې چوپ پاتې دی.
جرګې مرکې پکې سپینګیرو او علما راغونکل او هغه علما هم ټول معارف دي.
زمونږ مدیر ورغلی و ورته ویل چې څه خبره ده، څنګه مکتبونه بند کړي دي؟ دا علما دې دا چې زما ورور به را خلاص.
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عامو خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي، نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري، د یو افسر مخکې ټول مکاتب کلاوه، خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوي دي، نه یوازې چپې درې بلکې د ټول ولسوالۍ باندې بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي، شاید چې په نور ولسوالۍ کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي، خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلې چې را دې کې د حل لار چارې موږ پیل. دا غوښتنه کوم چې معرف د ابن طالبانو لپاره ام زمونږ د ورسولو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی خه خبر ده چې معرف ته اجازه ورکړي. د تیر پشان دي
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم منی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوی دي، خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکولی شي.
ډیر څه مکتب مګر نه دي ښه ټول اسباب مکاتب دې د دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګي دی وي موقتا حل ځل روان دي وي دا ان شاء الله لړ دې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دې خلاص شي او دا بندي دې راشي موږ نه کوو. د دولت په وړاندې مجرم نو هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب بندي جن او خود به دې بندي یا خود بل جدا خبره ده.
هغه ویل دې وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې تیر ورځ د قومي مشران په کوخخونو پرانستل شو. په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي ځکه تړلي چې د عنایت الرحمن په نوم وروري چې د خونځي برحال استادو حکومتي ځواکونو نیولی دی، تر هغه به خونځي تړل شوي وي چې تر څو یې ورور نه وي راخوشي شوی. په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو، خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی. د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو ښوونځي تړلي دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي.
لکه څرنګه چې مو په دې راپور کې واوریدل،
په ننګرهار کې بیا یوې بلې سختدریزي ډلې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې و پنځوس ښوونځي بند کړي دي. د ننګرهار د پوهنې د ریاست ویندوی محمد آصف وایي چې د دغو ښوونځیو د بندېدو په وجه شاوخوا درې لکه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس چې اته بجې او دېرش دقیقې دي، قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي. د هلمند والی ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې د وضعیت عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تېرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نورې ټپیان دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشاد جنقال ګوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د امریکا د بارني چار وزیر جان کيري پرون ویل واشنگتن د روسي له خوا سوریه ته د تاکتیکل وټکو پر لژلو اندېښمن دی. او په قزاقستان کې چارواکو پرون ویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپل څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله سيدي.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان هستم، همراه با همکارم عصمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. در یک ساعت دیگر مایکروفون در خدمت شما عزیزان است. نظریات و پیشنهادات و گفتنی های شما را میشنویم. موضوع مورد بحث و گفتگوی ما هم در این یک ساعت اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان است. طالبان تایید کردند که گفتگوهایشان برای تعیین یک رهبری واحد ناکام شده است. این خبر دو دستگی گروه طالبان را روشن‌تر می‌سازد.
بله، لکه سرنگ چه مو واوریدل نن پا میکروفون استاسو خبروانه که پا دی موضوع خبری که و چه ده طالبان و ترمنز اختلافات با پا افغانستان که ده سول خبرو تا ضرر ورسوی او کنه فکر که وی چه ده طالبان و ترمنز درز و اختلاف با ممکن ده دی سبب شی چه در دل کمزوری شی او سولی تا غرک شیش دی. ده چارواکو او ده کارپوهان و نظرونمو مخی پا یو راپور که در واوریدل یو شمیر اوریدون که ده دی موضوع پاره مخی تر مخی ده افغان بیسیم ده تسوه اتلس شمیری للاری نظرون هم راسته ولی دی. ستاسو نظرونو تم سترگی پلاره یو که متروس پری نوی راسته ولی وست لمرای تاسو اوریدون که تا چه ده تلیفون للاری لمر سر تماس نیسی نوبت در که و چه پا سفر و سوه نه نوی دو سوه دره پینزه سوه چلویشت او یا هم سفر و سوه اتا سوه دویشت و سوه پینزه پینزوس تلفن را وکی.
بله، چشم برای تلفن هایتان هستیم و همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنید به ما میرسه. شماره های تلفنی که میتونین با ما مستقیم وصل شوید از طریق استودیو رادیو آزادی هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده ی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام است بخیر است. در رادیو طول کارکون که تا سلامونه و ما پتر سروان سلام.
سلامت حسین مربانی کوی.
حبیب عمر در هلمند ولایت در گرمسیر ولسوالی تخت سره د تلیفون پکرشه هم د موضوع پر په موضوع بزدونه در تو همه چه طالبان واحد کومندیه په یوالی که ناکام راغلی دی. آیا دا به د سولې پروسې ته ګټه ورسوي که نه؟ پر جمعه ورځ به زه داسې در ته وایم چې نه کولی شي منګر هغه طالبان سره باید صلح وسي او تماسونه ورسره ونیسي چې هغه په افغانستان کې منصور دادالله
نملا اختر محمد منصور چې هغه په پاکستان کې دی د پاکستان د استخباراتو تر کنټرول
بله
د افغانستان حکومت سره تماسونه نیولې چې منصور عبدالله اعلان وکړي چې زه په افغانستان کې یم ما ته پوځیان راغله چې دریمه برخه لوجستیکي او ټوله مالي برخه د امارت دریمه حصه زه تا در کوم هغه دویونه په ناسته دي چې موږ درته وویل خو ده وزه شکر الحمدلله مسلمان یم در افغانستان کې
نظر شما نظر شما رو شنیدیم اما یک نظر دیگه هم وجود داره که ممکن است اظهارات دادالله منصور که در داخل پاکستان در داخل افغانستان هستم و در افغانستان جنگ میکنم کمک باشه به ادعای پاکستان که طالبا در داخل افغانستان هستند و شاید هم این موقف نزدیکتر به پاکستان باشه تا هر موقف دیگه. به هر حال نظر شما را شنیدیم. خوب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام و احترام تاسو ته محترم اوریدونکو ته عبدالمنان د قسم د کابل خرابان داروان سره اصلي خبره خدا زم د خلکو ای ته دي اختلافات چې کراچي پورې کارونه مجاز دي خاطر دي ته دي څوک اداره له بل خوا ده مثلا اس ای او امریکا دا کسان چې دي څوک اداره کوي کدي ارتونه مخالفتونه دي نه نه اصلي کمانډاني دي څوک مثال پر نه خورل په هر شبکې ته هر ګروپ ته مثال نه ماف کمانډي ورتي انتظار او قتل کوشتار او سیاسي او ټول هغه څه وځي او بل مثال دا ده چې مدمر مثال ته او سونه ته او ته ځکه کمړه کوي دا دغه نه خدا دا ګوري کدا چیرم تاسو ما په مراز مرکرلې په دوندار دار توګه ده ځانته مسلمانې له دغه اچات کو یو مسمسل ته ټاین او نو بنان ده مثال یو د مکاکر په تاو کا مردار ک نو یو څوک مثال دا سولا باندې د دې کا په دې خو تاثیر نه لري کچیر د افغانستان دولت څنګه په واقع غواړي امریکا او مثال پاکستان ته راځي د رقنات ورکی مثال امریکا ته خود ده سوی زده اونا اثار و خامان و ده اونا شان بیوی و خیر لیدی پانس تایم را مگرم یو چاره که من ترا کوان نور رتا سدم دغه لپاره دونا جنجال نه جوړوي مننه.
تشکر آقای دقیق زنده باشین. تشکر از پیام و گفتنیتون از تماستون. حالا با شنوندگی صحبت میکنیم که در تلفن هستن. سلام علیکم بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
مهربانی کویس.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شاهدم تاسو ته سلامونه او د غدی رادیو کې زرمونه اوریدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ مننه.
د روزګانه څخه د ټلیفون په کرشه لکه څنګه چې تاسو د صلح په برابر باندې غږیږئ کله طالبانو در مابین اختلاف کوي صلح ته موږ خوشبینه نه یو په دې خاطر چې حکومت چارواکي ورکول چارواکي د خپل پر برابر باندې شتني ګام نه اخی نو خلک ګرځ نه کیږي او کم کسانان طالبان چې په سنگرونه کې دي کله طالبان در مابند اختلاف کوي پر هغه باندې منفي تاثیرات نه شي موږ پر روزګان کې اوس دا یوینو چې ګرځ په جګړه باندې شروع دي هغه اختلافات ته نظر کیلا نه د دې ورځ په ورځ جنگونه چې ډیریږي هغه منفي تاثیرات د سنگر طالبان باندې نه اچي.
صحیح من نه چه نظر مترغان کو بل اوریدون کایل رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب احمد صدیقی بچا ولا دریوب دل ریول سورین اساس تلیفون پر کرم سلامونه احترامات باندې
سلامت اوسه مننه.
نظر می داده چې د موضوع پر د تا چې دا کوم موضوع تاسو ټاکلې د دې راخه موضوع ده خو زه خپل فکر کوم زه په درو برخو تقسیموم. اول دا چې کچی ته د طالبانو مشرتابه د یوې سنې رهبری لاندې وي امکان لري د سولې پروسه ته چلې نشي خبرې مخ ته لوړ شي او مؤثر ګام نه ده. او دویمه خبره دا ده چې منفي مثبت اړخونه چې وسنجو او کېدای شي دا منفي اړخ یې دغه تخوته دا وي چې کچی ته طالبان په دوه یا درو ډلو تقسیم شي امکان لري په دغه کې دوی خپل کوم مقامات چې خی یا کوم سرنوشت دې مخکې لرلو کېدای شي دې په بېاتفاقیه کې سودي خبرې تلیواله شي ځکه چې دوی قوت ضعیفېږي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان مسؤولې پروسه چې دی او افغانستان او هم خلک سولې ته ډېر تږي دي او امکان لري چې دغه د دوی په حضور کې سوله راشي. او خو بل خبره دا ده چې داعش په نامه چې کوم ځواک پیدا شوی دی، قوت پیدا شوی دی، ډېر که د طالبانو سره سوله وشي خو فکر کوم چې هغه بیا پاتې یو ښه خبره ده چې هغه ناراضه ډلې چې هر څوک دي ټولو سره یو داسې میکانیزم جوړ شي چې په و میکانیزم کې دا خبره ټوله شي، سولې ته برابره شي، ګمان کوم نتیجه مثبت لاسته ورانه ولري.
تشکر، سلامت زنده باشین. تشکر از تماس شما. خب پیش از اینکه با دیگه شنونده ها صحبت بکنیم و تلفنشون پاسخ بدیم، چند پیام کوتاه از شنونده هایی که از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن، فراموش نکنین که موضوع مورد بحث ما در این برنامه مایکروفون شما است که اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان. این برنامه مخصوص نظریات شما عزیزان هست، به ما زنگ بزنین، پیام بفرستین و نظر بدین. ولی الله از بامیان اس ام اس فرستاده و نوشته که اختلافات داخلی طالبان به سود مردم افغانستان است. و محمد رفیع از کلفگان می نویسد پاکستان قصدن می خواهد طالبان را به چند بخش تقسیم کند تا در آینده بتواند از آنها استفاده کند. چشم برای دیگر پیام های شما به شماره 818 هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیامتان را مثل اس ام اس بنویسین و به شماره 818 بفرستین.
بله، علیزی منتظر لکندهار لیکلی مجله طالبانو څخه پکلکه غوښتنه کوي چې خپل منځي اختلافات حل کړي او د سولې په خبرو کې ونډه واخلي او جنگ ته د پای ټکی کښیږدي. شفیع جان زدران له د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دي د سولې خبرې ته هیڅ تمه م کوي، د طالبانو به اتفاقی د دولت په خیر ده. د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی د ملا اختر منصور په خوله جهاد یوازې ځان غولول دي، ځکه چې نوموړی د آی اس آی همکار دی او د دې جنگ د ځان په ګټه ګڼي. یو بل اوریدونکی د کندهار له معروف ولسوالۍ څخه سید بلال لیکلی دی د طالبانو ویشل د پاکستان دپاره د سولې په باب بیا یو پلمه ده. عبید الله له هلمند لیکلی طالبان پاکستان ته مجبور دي او هغه کار چې پاکستان غواړي دوی مجبور دي چې هغه کار وکړي. که پاکستان وایي چې اتفاق وکړي نو دوی به مجبور وي چې په خپل منځ کې اتفاق وکړي، او که پاکستان وغواړي چې دوی اختلاف وپالي اختلاف به زیاتوي. او نور پیغامونه به ستاسو له ټلیفوني پیغامونو وروسته ولولو.
بله، حالا شنم در روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
وعلیکم السلام. سلام علیکم لتاس سروان صاحب، مرزان صاحب، محمد سنگریم لفکرگانا. تاسو دا موضوع پر اړتیا ویلې سم چې دا طالبان تر منځ کوم اختلافات موجود دي، دا به تکرار نه کوي، افغانستان سي لپاره ګټه وکړي او فکر نه کوي افغانستان کې څو لاره په دا رقم چې مثلا نو د سي له لور کوم خبرې کوي هم ازادي وایي د سي خبرې لپاره موږ خوشبین یو، د دې لپاره چې دوی کریډیټیا او دوی غواړي د سي پر مخ یې د دې څوک نه کولای چې له پرمخ وړاندې کوم پر مخ چې د پاکستان په دوسیه د پاکستان تر لاس کې تاسو به تر معلومه چې یو رسول خبري ډیر ښه پر مخ لاله موږ اما پاکستان دې ته د خبرې کې خاندا وي چې له ملا صاحب و وزیر ته یې کړو دا ټول خبرې ډیر تر لاغ وکړي او نن سبا ګورو چې د علي شورا هیڅ ډول کار نه کوي د ټول لپاره دې خپل تنخواه خپل کوم چې ذات مخفل کریډیټ کوي او دوی د دې لپاره هیڅ کار نه کوي. دا فکر کوم چې دوی ترمنځ اختلافات د افغانستان د سیل لپاره
زنده باشین. نظرتان را شنیدیم. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
سلام، ادب خدمت شما امید مرزبان اسمت فارون و شنوندگان محترمتان نیازی هستم از فارون علیکم در خط تلفن.
جناب نیازی صاحب خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
تشکر، البته شاید تلفن ما خطا نشه، با صورت البته بگم که خدا اند اختلافات در بین طالبان زیادتر کنه و اینها را پارچه پارچه کنه، چون که جنگ اینها برای منافع اسلام و برای منافع کشور و برای منافع خودشان نیست، بلکه برای
متاسفانه تلفن شما قطع شد. ما خودتان هم فکر میکنم میفهمیدین که تلفنتون قطع ممکن است شود، شاید چارج تلفنتون کم بوده یا به هر حال دوباره زنگ بزنید. نیوز سپ چشم برای تلفنتون خواهیم بود. برنامه تا ساعت 8 ادامه خواهد، تا ساعت 9 ادامه خواهد یافت.
بله، بل اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو. نه دیدی تلفن قطع شو خیر یو څو پیغامونه به دی فرصت په استفاده ولولو یو اوریدون کې چنو می فکر کوم چې نه دی لیکره لطفا نوم لیکي لدی پیغام به زکه تیر شم چنو می نه دی لیکره له هلمند ګل محمد لیکلی دی ملا منصور باید ځان نور قاتل جوړ نکړي له طالبان سره باید موافقه وکړي هم درس محمد یعقوب له بادغیس لیکلی دی و زما په فکر دا سول ناشونی دی ځکه چې طالبان دوه برخی دی او حکومت هم دوه برخی دی.
تشکر از پیام هایتان. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علیکم سلام. سلام تا سلام من امید که پاس تا وریدون تا بدیگ نمشیرو وجو
سلامت وسی مربانی کوی
من نکو من خیلیم درزگان
مربانی کوی سید
زما په فکر دروان صاحب کوم منځي اصطلاحات چې طالبان لري نو زه فکر نه کوم چې دا به د حکومت لپاره په خیر شي ځکه چې پاکستان کولی شي چې بېرته طالبان سولې ته او د دې مابین چې بېرته یو څه جوړه راولي دا کېده پاکستان چې زموږ ستاسو سره همداسې کوي چې خپل طالبان ته په مابین چې اصطلاحات پیدا کړي چې کله زموږ د سولې چې وروسته خبرې بیا هم پاکستان د ملا عمر د مړینې خبر وروسته دې خبرې د نن معلوم وخت په یو ډول ډول نه سره نو زه فکر نه کوم چې دا به حکومت کې خلکو ته پیدا لول وي.
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. بلې اورو. سلامت اوسئ، مهرباني شروع وکړئ په خپلو خبرو.
سر محمد حیدري یم د هلمند ولایت
څخه. مهرباني
زما نظر دا ده چې پاکستان کوم اول سره خبرې چې طالبانو د شروع سره روان دي او افغانستان حکومت بیا دوم پړاو ته دی هغه نه سره وته کله بیا هغه شروع کېدل دوم پړاو خبرې بیا سره شروع دي او کله چې دوم پړاو خبرې واو دی او د صفاتو سره بیا دی د څو خبرې کړه کولی دغه وخت بیا د ملا محمد عمر خون دغه پیغام دی خبر ته ونه لا دوا کاله یا دوه نیم کاله چې اخو ته مرسته او بل ورځ ونه مخفره و چې دوی په دغه ورځ سماتاله کوي چې په دغه ورځ کې دوی خفر کوي نو دا له پاکستان کارونه دي چې افغانستان چې صلح افغانستان ته راځي دوی نه د خوښه چې صلح افغانستان ته راځي پاکستان څنګه سولې په افغانستان کې کوي چې په ورکم افغانستان سره جوړ نه شي هغه د خپل کوشش کوي سره غمال چې افغانستان هغه چې دغه لري یا د خپل کوم ګټ چې دی په څه کې هغه سره
صحیح. ډېره مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
محمد عثمان د نادعلي ولسوالۍ څخه زما نظر دغه دی چې سوله په افغانستان کښې ناممکنه ده چې په پاکستان لاس وي طالبان صاحب ډلې جوړې کړې، دا د نورې ډلې جوړې کړې او دغه د طالبان زما دا هیله ده چې خپل اختلافات سره شي او دا نور اوریدونکي مې دا هیله ده چې د طالبانو باندې نه لګې نه پر حکومت باندې بالکل نظر څرګندوي نو د چا باندې بد ورځ نه وایي.
صحیح ده، هم ښه نظر دی.
نظرتون نشون دیم. تشکر، زنده باشین. قاری عبدالحق از ننگرهار اسمس نوشته و می نویسه که با وجود آمدن داعش نگرانی اصلی طالبان است. عزت‌الله از هرات اسمس فرستاده به شماره 818 میگه که چرا حکومت به مذاکرات صلح دل بسته، باید با زور و قوت طالبان را سرکوب کند. به شماره 818 اسمس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین. حالا شنم دیده گیری خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرماین. رادیو آزادی هست، برنامه مایکروفون شما.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کویسیم.
رحمانی علمان ولیت خود سلامون استاس و آوریدون کم کارن تولانی کم نا پا نظر سول خو نشدت لیپ دا وقتی دولت تپاره دا شد چانس دی چه اغه طالبان نظر ناراضه طالبان سره تماس نیول خبرو تر او پدانو را عملیات شو کی جات سره د من دی.
بله سر.
تشکر.
البته یو اوریدون کې غلام سرور بیا استاس تر دې خبري پر لیکلی دی وای طالبان د دې لپاره په دو ډلو ویشل شوی دی چې یو ډله جګړې ته دوام ورکړي او بل ډله سوله وکړي او په دې توګه پاکستان هم نړیوالو ته ځان سپین کړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي بلکې همکاري کوي.
بله حالا شنونده دیگری خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
امین
حنیفی ام د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه زحمت کړم.
آقای حنیفی خوش آمدین، بفرمایئ.
تاسو تاسو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. باندې سلام، کوم خبره چې د صلح په دنیا باندې تاسو یا دنیا وال کې صلح څه شی ده؟ او باندې د ټولو جنگونو پات اخره کې صلح ای ټول دنیا کې هم دا شی ویل چې څومره څنګه شی ویل څومره تلفات شی ویل په اخر کې صلح شی ویل. دولت باندې چارواکي جوای چې د اتفاقی د طالبانو زمونږ ته ګټه ده، نو اصلا په افغانستان کې واقعیتونه وکتل شي او دنیا واقعیتو ته نظر وکړي، دا څومره حکومتونه چې دنیا وکړه خبر لاړل په افغانستان کې یو نظام وجود نه لري.
بلې، البته ستاسو تر دې خبرې پورې چارواکو تر اوسه پورې چې موږ خبرې ورسره کړې دي هیڅ ویم نه دي ویلي چې د دوی بې اتفاقي په ګټه ده، بلکې د سولې د شورا له غړو سره چې موږ پرون خبرې کړې دي هغوی مخالفت کړی دی د طالبانو ترمنځ د اختلاف، بلکې ویلي دي چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو د سولې د خبرو د کامیابي چانس زیات دی.
څه خبره ده؟ هغه داسې د خاصو خلکو نظر دی، هغه هم هغه څوک دي چې البته په څوکیو کې په جوګو څوکیو ناست دي ولې صلاحیت نه لري. تاسو ګورئ او جنرال صاحب دوستم شمال ته لاړ، خپله چانټه تړلې وه، یو نمایشي حرکت هغه هم.
خیر، له موضوع موضع، له موضوع موضع، لطفا له موضوع موضع په اصلي موضوع باندې.
رباني صاحب، خو د صلح څه خبره ده؟ ولې هغه چا صلح هغه څوک کولی شي چې هغه یو نظام ولري او په نظام باندې عقیده ولري او خلق پرې باندې عقیده ولري؟ اوس د طالبانو څومره بې اتفاقي ګانې کوشي دي، وګوره چې هغې د هدف دپاره یو دي او هغه هدف چې دوی لري د کوم هدف
دپاره. نظرتون رو شنیدیم، تشکر. اما خب
قسم بر لری لاری تری بیرتنیز دی سوی خو خیر.
جالبه که نظرشون در رابطه با ای است که در افغانستان حکومت نظام وجود نداره ولی طالبان نظام وجود دارن، در حالی که ظاهرن برعکس است تصویر. تشکر از نظر شما. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صدقی از لوگر صحبت میکنم. من میخواستم بگویم قبل از که نظر خود ایراد بکنم، من از طال عزیز خود میخواهیم به خاطر افغانستان رو بباز و شخصی رو کنار بگذارم. نظریات ناسن آرا و ناکی امریکنان تقدیم میکنم، ای افکار از حال آمر شکل میده، ای هم در بخش صبح میتونه کمک بکنه، مدد بکنه، امیدوار بشه، هم در بخش جنگ. من اونا خواهش میکنم بیشتر قدم بردارن در راستای ایجاد صلح ثبات در افغانستان. خب بسیار میخواستم بگویم برادر محترم، متاسفانه افغانستان یک موضوع خیلی یک فرمون غلطی متاسفانه میده در جیان از ترسی شفایتان که ما بیشتر مدام افغانستان به معلول بیشتر ارتفاع به ادایت توجه داریم، ایلت کامل مقفول گذاشتیم، اصلا به اون توجه نداریم. ببین امی طالب چرا یک با مجاهد ایجاد میشه، بعدش طالب ایجاد میشه، بعدش اسلامی ایجاد میشه، در خالونت با مخارم میگه، بعد از این راهش ایلتش چی؟ چون در کشورهای دیگر ایجاد نمیشه. آیا ما میتونیم با داشتن معلول، با کنار زدن معلول، میتونیم آیا مشکل افغانستان، جنگ افغانستان برطرف شود، کامل رفع شود، صلح ایجاد شود، ثبات ایجاد شود؟ نه خیر، بیاین که ما روی مسائل اساسی آن چیزهای دلهای اساسی و اسباب اساسی که این معلول ایجاد میکند، گروه های تروریستی و آدم کشی را که افغانستان مدون میکشد، فرهنگ از بین میبره، ارزش از بین میبره، ما روی علل اساسی باید صحبت بکنیم. من موضوعات اساسی چند مورد میخوایم عرض بکنیم که باید سرحدات کاملا مشخص شود. سرحدات ما در کجاست؟ سرحدات ما کاملا باز است. صحای سرحدی ما میان افغانستان و پاکستان کامل صحای توریست پروری است. این صحای شده تا جو زمانی که این امن نشه ما به هیچ وجه نمیتونیم. ببینید پاکستان زمانی صحات تجارتی، صحات بازرگانی، صحات قلب سفنده تجارت و اقتصاد پاکستان لاهور است، اولپندی است، کراچی است، اسلام آباد است، که صحات کامل امن است. اونا به پیش وزیرستان و صحات قبایی نمیگیره چون این صحات نه اقتصادش توجه داره نه به پاکستان توجه اقتصادش کنم فایده و یا ضرر نمیرسه. بیاید اساس ما روی سرحدات خود کار بکنیم. سرحدات باید مشخص شود، روی آب خود بساط قوانین
بسیار محترم تشکر، زنده باشید. بسیار محترم، درست است که عوامل جنگ چی است و چگونه باید از جلوگیری بکنیم نظرتان را شنیدیم، اما موضوع مورد بحث ما شما میفهمین که چیز دیگه است. لطفا در روی موضوع مورد بحث صحبت بکنین. درست است که شما رفتین به ریشه اصلی مشکلات افغانستان، اما موضوع مورد بحث امروز ما اختلافات در صفوف طالبان هست.
بله،
تاثیر آن روی مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی افغانستان
اصلی پشت نظر چه لکه څنګه چې یو شمېر کارپوهانو نظر څرګند کړی دی چې آیا د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف به د دې سبب شي چې طالبان کمزوري شي او د افغانستان له حکومت سره ژر د سولې خبرې وکړي، او کنه فکر کوي چې د دوی ترمنځ اختلاف به د سولې له پروسې سره د کومک په ځای ضرر ورسوي؟ د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، مهرباني. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ کوردی بدن.
زما په نظر د پښتو د افغانستان د نظام د جوړېدو په خاطر ښه خبر به دغه وي چې د افغانستان چارواکي د نور مشرو تر اوسه درایو ته د پارلمانه پورې دغه خلک خپل اختلافات لري دي. موږ تاسې وینو لرو د سنیا او د تاسې لرادیو نه
له موضوع مو زه لطفا موضوع مغه ده چې درته مو بیا بیا تکرار کړه اوس که داسې وای دا مهمه نه ده چې تاسو اوس تړاو لري یا نه لري، دا خبره د موږ لپاره مهمه نه ده. موږ هله یوازې او یوازې دا ده چې کوم موضوع مو ټاکلی پې خبرې وکړي. کوردی ودان بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بلال قندار خبر کوم د سولې په اړه مداخله شیکم.
مهرباني کوئ.
سولې کچې طالبان پر دوه ډول وي، چې سولې د کنس کې د ویډیو د سرنو چې د دوه طرفو د کنس کې دای او کچې طالبان پر وړاندې د مجلس ته بیا هم سولې نس کې دای چې افغان حکومت نه کوي طالبان کوم وخت یو حکومت یو رهبر او وخت یې په خاطر چې د سر پلان چې د سولې نو سر وخت راځي باندې نو اوس په دې کې سولې نس کې دای ځکه طالبان دې په مخ کې کار وخت طالبان د خپل پر مختګو په وجه هم سولې نه کوي نو سولې نس کې دای وخت دای چې افغان حکومت
نظر شما رو شنیدیم، اما قانون اساسی افغانستان هم واضح هست که همه قوانین افغانستان باید بر اساس اصول و قوانین اسلامی باشه. به هر حال خب شنونده اس ام اس فرستاده به شماره 818 سید حکیم هاشمی از کابل می نویسه قسمی که از اختلافات بین تنظیم های جهادی پاکستان استفاده کرد، حالا از اختلاف بین طالبان نیز بهره می برد. ملا اختر، خب این راز محمد از هلمند نوشته که ملا اختر محمد اگر واقعا خود را مسلمان و افغان می داند، طبق حکم الهی باید راه صلح را اختیار کند.
او عبدالله شابان ده کندهار لارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی و د طالبانو په اتحاد او اختلاف پرې د افغانستان سوله او امنیت اړه نه لري. بل ورځ به بیا داعش وی او یا به یو بل ډله د پاکستان لخوا رامنځته شي او هغه به افغانستان باندې وي. فریدون له فراه ولایت له البته له پرچمن ولسوالی څخه لیکلی دی، افغان دولت باید اول له پاکستان سره سوله وکړي بیا له طالبانو سره. او عبدالستار سعادت د هلمند ولایت له مرجع ولسوالی څخه لیکلی دی، د افغانستان د سولې عالی شورا غړي باید لومړی د پاکستان سره سول د سولې خبري وکړي او بیا له طالبانو سره، ځکه پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، تر خبرونو مخکې باید د دوی نظر واورو.
بفرمایئ. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام
علیکم. و علیکم السلام.
مهرباني. مهربانی کوی صاحب. سلامت اوسئ. د موقعیت هم یو څه تغییر کوي چې آواز مو ډېر واضح نه دی. متاسفانه ستاسي آواز ډېر سم نه راځي.
لطفاً دوباره تماس بگیرین، شاید تلفن بهتر شوه. حالا شنونده دیگه روی خط است. بفرمایید. سلام علیکم.
زده پرامنه تا سر پچه ماسکه امرو را
خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
لطفاً رادیو
لرزش. چه کم خدمات مجاهدین فامیل که اختلاف این که اختلاف نسل مجاهدین فامیل که انشالله مجاهدین کل کل جنگ جان روی دفتر فامیل دم رادی انشالله فاگمر نفامیلی که رابل خبر داد سولی دا سول خداش نکیر مجاهدین شیدا و توی باتاسری خود سرگزی و دستول کو.
صحیح
نظرتان شدیم.
در مننه غلام قادر ل دوروزگان ل شهید حساس ول سوالی سخیلی کلی و از ما پنزر دا اختلاف هم د پاکستان یو پالیسی ده چې سولی ته زمینه برابر نشي. عبدالهادی پاسون له تخت پل څخه لیکلی طالبان سوله نه غواړي، طالبان خپل بادار خوشاله کول غواړي. د هغه وخت چې دوی رابمسته شوي دي افغانان وشنی و افغانان وشل تا دوام
نسیم. نسیم الله مفتون هم از خوست نوشته که طالبان از طریق توسط پاکستان از هم جدا می شوند تا اینکه اتفاق آنها به هم بخورد و از آنها استفاده ابزاری شود.
سید احمد شریف زوی